خدا هغه مواد چې دوی کاری مواد استاندارد مواد دي او د دوی دغه پروسیجر کوم چې ده چې دوی هغه پروسیجر مختوړي تقریبا نسبتا درست پروسیجر ده.
په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری کسانو د خپلو تولیداتو په تیارولو او بازار ته په وړاندې کولو لاس پوری کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، موږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته ځواب په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خوړو نه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی. او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قانون کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تر راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅ څوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅ څوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کره شو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېره خوشنۍ سره راپات وایم چې زموږ په د هیواد په با ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نواخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی اساتی ادوا هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپل سزا وویني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غواړي چې له منځه یوسي. په اندې چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس ته چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت لري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودنه، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه هم قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنه اوریدونکو دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درن دوستانو سلامونه مې ومنه د بادام باغ په تاریخ خبري است
په 1300 کال کې دا احداث شوی دی نه راغول شوی دی اول بوټی چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه دی بادام بوټی و
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي
اوه واه یعنی ته هم لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې یقینو کا
چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ
ستا د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تر اوسه ستا د سترګو
نن په همدې اړه خبرې کوو په فایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تمکیږو اهمیت یې څیرو او له مسؤلو کسانو سره هم غږیږو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر منه اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري د بادام باغ شمال ته سرکوتل جنوب ته کارتي پروان غرب ته د قرغی بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري خو د انګورو منو انارو زردالو ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي غله جات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي په بادام باغ کې پسرلنی میلی کیږي نندارتونونه دایریږي سندرغاړي سندرې وایي ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی ونې بوټي وچول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1300 کال کې دا احداث شوی دی نه راغول شوی دی اول بوټی چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه د بادام بوټی و نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې 80 هکتار ځمکه څخه البته د سرکونو د فاتیرو او د خوشاب منطقې په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو ته مدا